دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. اسدالله لودین ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
امریکا د طالبانو سره په فبروري کې د لاسلیک کړي تړون د یوې برخې په توګه افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 تنو ته راکم کړی. دا خبره امریکایي جنرال فراک مکنزي چې په سیمه کې د امریکایي سرتیرو څارنه کوي پرون وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د غور ښار اړوند او په سابند ولسوالۍ کې د پوځ او محلي پولیسو پر پوستو ډله ییز بریدونه کړي. دفاع وزارت وایي چې دغه برید کې د طالبانو ولسوال د هرات د تیوري ولسوالۍ لپاره وژل شوی دی. په کاپیسا کې چارواکي وایي په تګاب ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو په ترڅ کې 14 طالبان وژل شوي او 11 تنه نور ټپیان شوي دي. دغلته له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په لالم ښار کې د یو ترنوال پر شخصي موټر چاودنه کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې مشران نن غونډه وکړي. دا غونډه د کورونا وایرس له امله د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره ده. او په امریکا کې نیویارک ایالت د کورونا وایرس له امله د لګیدلو بندیزونو د لری کېدو د دوهم پړاو په لور روان دی.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې دونه خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. قدر من اوریدونکو تاسو د مازیګر له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو اوریدای شي او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروسته حالاتو خبرولای شي. ل دې سره قدر من اوریدونکو د دې خبرونه دوهمه برخه تر او رسیدو. په دې برخه کې تاسو د ازادي رادیو د اونیز باس اوریدو ترابولم.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د چکرې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تاسې ازادي رادیو اوري په ورسیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هدفي وژنو یا ټارګټ کیلینګ زور اخیسته. په دې ډول بریدونو کې تر ډیره د ټولنې هغه قشر په نخښه شوی چې ټولنیز نفوذ ولري او یا هم د ټولنې رساغه ووسی. قومي مشران، دینی عالمان، خبريالان د دې ډول بریدونو قربانیان دي. خو له رژیم میاشتې راوروسته تر ډیره دینی عالمان او جماعتونه په نخښه شوي دي او مرګ ژوبله هم لري. پکتیا، خوست، ننګرهار او کابل هغه ولایتونه دي چې په وروستۍ یوه میاشت کې په لمونځ کوونکو، ملا امامانو، د مدرسې زده کوونکو پکې په نخښه شوي دي. د دې ډول بریدونو هدف څه دی؟ د ټولنې د رساغه خاموشي، ویر خبرول او کده جګړې نه وډول. پر همدې موضوعاتو پر روان خبرونه کې ل خپل دوه قدرمنو ملمنو د ولس جرګې په خوانی استاذ ګل پاچا مجیدی صاحب او سیاسي فعال او د مسایلو تحلیلګر ډاکټر نجیب ننګیال سره بحث لرم. زه امید زهیر مریم. ډاکټر صاحب او همدا ډول مجیدی صاحب، تاسو دواړه خراغ لی بحث ته پیل لننګیال صاحب نه کوم. ننګیال صاحب، په دې بریدونو کې تر ډیره هغه کسان په نخښه شوي دي چې په یو ډول د ټولنې د رفا او یا هم د افغانستان د ځان بسائنې لپاره غږ پورته کړی، ولې د دې ډول قشر په نخښه کول؟
سلامونه تاسو ته، مجلس صاحب ته، د خپرونې اوریدونکو ته. زما په فکر باندې دینی علما د افغانستان د اوسني نظام هغه باري اسلامي رنګ هغه ملت ته، د دنیا ته، خلکو ته ښیي چې دغه څخه تر هغه خاصه طالبان، داعش د دې څخه په ویره کې دي. فعلاً تاسو خبر یاست افغانستان د اوسني نظام تر چتر لاندې په لکونو علما، څلور لکه پورې ملا امامان، په زرګونو مدرسې، په دیني زده کړو پوهنتونونه، همدغسې ټول هغه څه چې د دیني زده کړو دپاره، د دیني علماو دپاره ضرور دي، هغه اسانتیاوې په افغانستان کې شته. او د افغانستان د اوسني نظام دغه بارز اسلامي رنګ تر هغو دپاره د زغملو، د تحمل وړ نه دی. بل خبر دا چې دینی مشروعیت د جګړې وخت په وخت باندې د دینی علماو لخوا نه په پرمیړانه باندې هغه ننګول شوی ده، د دوی په خلاف غږ پورته شوی ده. دغه جګړه چې فعلاً د افغانانو په خلاف افغانستان کې روانه ده، په دې کې مسلمانان وژل کېږي، دا هیڅ نوه دیني یا اخلاقي سیاسي مشروعیت نه لري. کله چې د دوی په خلاف باندې دا پورته شي، د مسجدونو څخه، د منبرونو څخه، ترګر له دې څخه په ویره کې یو، ځکه د دوی د خپلې جګړې لپاره هیڅ نوه دیني منطق نه لري. د دنیا هیڅ دارالافتا، د دنیا هیڅ مدرسه د افغان انسان د وژلو فتوا چې د هغه ثابتولی نه شي چې په کوم کتاب، په کوم مذهب باندې د افغان وژل چې دي هغه په افغانستان کې روا اوسېږي. ترګر دغه ټولو د دې ټولو منطقونو د نه شتون له امله دوی اکثره هغه دیني علما چې هغه متبهر عالمان دي، هغوی اکثره د دوی د جګړې منطق او مشروعیت یې ننګولی دی. وخت په وخت خلک د دوی په خلاف راپورته کړي دي، ورته ویلي دي چې طالب چې دی، داعش چې دی، دا خوارج دي، دا افغانستان د نظام په خلاف یو یاغي باغي ډله ده، او د یو مشروع نظام په خلاف باندې چې قوانین اسلامي دي، چې کله خلکو رایه ورکوي، یو مسلمان ملت او د مسلمانانو په رایه باندې خپل زعیم ټاکل سوی، د داسې یو نظام په خلاف باندې وسلواله مبارزه یا وسلواله جګړه چې دا هیڅ نوه دیني منطق نه لري. یوازې څوک چې دغه نظام په خلاف جګړه کوي هغه یاغیان دي، د هغوی مرګ خراب دی، او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هغوی په خلاف باندې جګړه کول دا دیني مشروعیت لري. یعنی افغان امنیتي ځواکونه د ټول دیني مسؤلیت څخه برخوردار دي دغه خلاف دغه ډلو ختمولو کې کار وکړي.
ډېره مننه.
دا هغه څه دي چې ترګري اکثره وخت خطا کړي دي او دوی دیني علما په نسبت کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ان شاء الله بیا هم راګرځم. مجیدی صاحب، ډاکټر صاحب ننګیال یوازې پر دینی عالمانو باندې تمرکز وکړ، خو وروستیو کې زیر شو د ټولنې ځینې نور اقشار هم په نخښه کېږي، هغه پکې خبریالان هم دي، قومي مشران هم په نخښه شوي پکې، ډېری نفوذي کسان چې د ټولنې غږ یې پورته کړی دی، حتی خبریالان داسې ډول، البته چې ډېرې چسپکي مینونه دي، او حتی په کابل کې پلازمینه کې دا ډول بریدونه لاندې راغلي. په لوی تصویر کې څه شی کېدای شي د دې واژونو هدف او علت؟
زه هم سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته انګیل صاحب ته وړاندې کوم. ننګیال صاحب ډېره ښه یوه برخه تشریح کړه د دیني عالمانو. تاسو ته معلومه ده چې دښمن دغه څو کاله چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، فقط د ممبر نه دوی استفاده کړې ده، د خلکو د مذهبي عقاید او احساساتو نه دوی استفاده کړې ده. د دې ترڅنګ کوم نو ځکه د موږ دینی عالمان ډېر په نخښه کېږي، هغه دینی عالمان چې واقعا عالمان دي او په دین پوهېږي، په مذهب، او د دوی دغه جګړه دوی ته ورته ناروا بریښي د دین او د کتاب له مخې، او دوی واقعا ډېر په جرأت مونږ علما په دې نظام ملاتړ کړی دی، په وار واري کړی دی، حتی په دوی باندې ډېرې بدې حملې هم وشوې، ډله ییزې حملې هم ورباندې وشوې، دوی خپلې فتواګانې هم ورکړې. دا نه چې د افغانستان په سطحه، د نړۍ په سطحه. دلته بل بحث دا دی چې دوی چې کومه اراضي استعمالوي، په غیر اراضي کې قومي مشران هم د علماو تر څنګ خپل ډېر قوي رول لري په سیمه کې، جهادي قومندانان دي، قومي مشران دي، نور مخاور دي، حتی ایمونګه تحصیل یافته برخه ده. دوی د غواړي چې دغه مناطق کې چې دوی خپل وحشت او بربریت کوي، هغه به منطقه جګړه چې دوی الته پر مخ بیایي، دوی نه غواړي چې الته منطق او مازغه او الته مخاور خلق پېټ شتون ولري چې دوی د لپاره خان ګرځي. نو په همدې خاطر پلاکاو تر دوه لکو نه څه کم ایمونګه مخاور سپینګیری او د فکر خلق د ډیورن په دواړو کرښو کې شهیدان شوي دي دوی لخوا. نو دا ښیي چې دوی نه غواړي چې بل برخه چې په لوی خارونه کې اوس په اصطلاح چسپکی بمونه راغلي، دا یو برخه دي دوی د جګړې ده، ځکه دوی تویل شوي دي چې کومه هغه چې د امریکایانو سره قرارداد امضا کړی، په هغې کې واضح ته چې تاسو په لوی خارونو یا په بیزو باندې به تاسې حملې نه کوئ. نو د دې خاطر چې دوی خپلې حملې هم جاري وساتي او حکومت هم تر فشار لاندې راولي او هغه خپله وحشت هم همداسې دوامدار وساتي، په خارونو کې هدفي وژنې شروع کړي، چې دې هدفي وژنو کې یوه برخه یې چسپکي مینونه دي چې د دولتي په موټرو پسې یا د موږ د دولتي مشرانو په موټرو پسې دغه بمې خښوي او انفجارات ورکوي. دغه هم د دوی هغه د په اصطلاح د دوی د وحشت او د دوی د دهشت یوه برخه ده چې په دې ولس باندې
ډیر مننه مجید صاحب، تشکر مجید صاحب. ان شاء الله بیا هم راګرزم. ډاکټر صاحب ننګیال، کله چې د برید مسئله یادو نو حتمن مسؤلیت هم ورګرځي ځنې کړیو ته، او حتمن یو کار دی چې کیږي ترسره کیږي د یو چا لخوا د یوې ډلې لخوا چې هر څوک اوسي. اما په ځینو برخو کې د بریدونو مسؤلیت نه منل کیږي، اما په ځینو کمو مواردو کې دغه مسؤلیتونه منل کیږي. طالبان په وروستیو کې د ډېری هغه بریدونو مسؤلیتونه چې په دغه ډول باندې شوي نه دي منلي، یوازې پر یوې خصوصي رسنۍ باندې د برید مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د منلو او نه منلو مسؤلیت په برخه کې هغه وضاحت چې باید موجود و اوسي څه دی؟
ګورې، دلته څو خبرې مهمې دي. په افغانستان کې حتی چې د مورقي له امله یو څوک خوشبند د لاسه ورکوي، موثر طالب دی. کله چې یو حکومت موجود وي په یو ساحه کې د روغتیايي خدماتو په وړاندې یو څوک خاندي او هلته خدمات نه رسېږي، هلته یو څوک ژوند د لاسه ورکوي، مسؤول هغه څوک دی چا چې دا ګډوډي جوړه کړې. په افغانستان کې د خدماتو په وړاندې خان طالب دی، که هغه رقم خدمات دي، که هغه امنیتي خدمات دي، که هغه سیبي خدمات دي، که هغه نور خدمات دي، د دې په وړاندې جګړه طالب جوړه کړې. د افغانستان د جګړې بستر د طالبانو ورکړی دی. یعنی طالب د ټولو ترهګرو ډلو دپاره یو چاتر دی. که طالب مسؤلیت منی که نه منی، خو طالب د دې هر څه مسؤول دی. افغانستان کې که یو څوک یو لږې مري، هغه مسؤول طالب دی، ځکه طالب دا فرصت ورنه که حکومت ته خلکو ته چې هغه په ازادۍ سره حتی خپل د پانګونه وکړي، خلک راسي پانګونه وکړي، افغانستان رشد وکړي، اقتصاد یې ښه شي. طالب په هر نوع باندې د افغانستان د هرې بدبختۍ مسؤول دی. د دې دپاره چې که طالب مسؤلیت منی که نه منی، دا بیا افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. پاتې د بریدونو خبره، ګوري طالبانو یو خانه د متحده ایالاتو سره نه یو دغه کړی دی، د توافقنامه امضا کړی دی، د هماغې توافقنامې په اساس باندې دوی په ښارونو کې بریدونه نشي کولای. که څه هم دوی دا بریدونه کوي، د داعش په نوم یې کوي، په بل نوم یې کوي. تاسو په دې سرکیټری روغتون باندې برید ولیدل، د هغه نه مخکې نور بریدونه تاسو ولیدل. هدفي وژنې زیاتې کړي دي، مثلا نظامي کادرونه په نښه کوي، ژورنالستان په نښه کوي. هغه یعنی زه شخصاً په دغه یو کال کې تاسو هیڅ څه ویلې سم چې په کرات د دوی د خوانه تهدید سوای ځان گزاري کوي، خو دا د یندوی سرپنه کوي، په هیڅ چا باندې سرپنه کوي. هیڅ افغان چې هغه د دوی په خلاف غږ پورته کوي، هغه دوی په کارام او په ژوند نه پېږي.
ډاکټر صاحب، زه بخښنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم، ډیره بخښنه غواړم. ولې دغه تل اوس دغه هدف څه شی دی؟ تاسو مسؤلیت یوې ډلې ته طالب ته ارګزار کړي، جګړې بستر یې موار کړی، هدف د طالب څه دی چې ولې دا کار کوي؟
ګورې څو خبرې، دلته دا موږ په دې دلیل دا وایو، تاسو ولې د درې ورځې اوربندو درې ورځې اوربند کې داعش چېرته وچې بریدي کړی، او په درې ورځې اوربند کې لشکر طیبه او القاعده او بل څوک چېرته وچې بریدي کړی؟ دا څنګه ترهګري ډلې دي؟ کله چې د اوربند موضوع راځي، په اوربند کې بیا ټول سل په سل هر څه تامیني کراري طالب جګ ټوپک کې دي، بیا ټوپک کې ښدل څه وایي، بیا یو ډزم نه کېږي. کله چې طالب ټوپک راواخلي، بیا ټول یې راواخلي. دا باندې دلالت کوي چې د افغانستان کې د جګړې تر ټولو اساسي عامل چې دی هغه خپل طالبان دي، او دغه هر څه چې کیږي د دغه طالبانو په اکاونټ کې جمع کیږي. یو پات چې د طالبانو هدف چې دی، طالبانو هدف دوی واضح دی. طالبان د استخباراتي جګړه مختوړي، یو نیابتي د ایتای جګړه مختوړي. ایتای په افغانستان کې یو واضح قوي نظام نه غواړي چې کابل کې رامنځته شي. افغانستان ته دوی د هدف د حکومت او د دولت په سترګې نه ګوري. دوی په افغانستان کې هغه د کشور کوشای خپل هغه حواس دوی لري، هغه اوس هم د ایسای د کرنلانو په فکر کې دی. دوی د نړۍ د نوي واقعیتونو سره، د یوویشتمې صدۍ د واقعیتونو سره لا تر اوسه پورې فکر کې نه دي، او د پاکستان د جنرالانو هماغه حماقت دی چې په افغانستان کې د افغانانو وینه تویږي. او دغه څه دي چې دا دوام نشي کولای. دا په نهایت کې د پاکستان په تجزیه، د پاکستان په تباهۍ تمامېږي، او د پاکستان د نظامیانو حماقت نړۍ د ویښي واضح شوی دی. د دوی د لاسه د دوی په کور دننه بلوچان له دوی خفا، سینجال له دوی خفا، پښتانه له دوی خفا، بنګلادیش له دوی څخه بیل شوی. دا هماغه نیابتي جګړه ده چې پاکستان حمایه کوي، او د طالب په فکر کې راغلی په افغانستان کې جګړه مختوړي. هر ورځ دلته ماشومان وژني، دلته په روغتونونو کې برید کوي، په هیڅ چا دوی رحم نه کوي.
ډېره مننه ډاکټر،
یو قشر نه شي ښودلی چې په هغه قشر باندې طالب رحم کړی وي او هغه د طالب د لاسه.
انشاءالله بیا هم درته راګرځم. ډاکټر صاحب ډېره مننه. مجیدي صاحب، موږ یو پښتو کې یو متل لرو چې خپل کور وساته او ګاونډی دې غل مونی صدقه. یو متل دی تر ډیره پورې مشهور هم دی. دلته فکر نه کوي یو برخه راګرځي زموږ خپل کورنی مسایلو ته، چې وشو کولای اوس کزه د سیشن به پماخام بریدی یاد کم چې د کابل په وزیر اکبر خان کې وشو او دینی عالم ډاکټر ایاز نعزی پکې و وژل شو. فکر نه کوي چې دغه برید به دغه سی پلان شوی نو سی البته په کور دنه به هم ځنی مسائل پکې مطرح وو سی د خپل د کور د ساتلو لپاره زموږ د کشفی ارګانونو کمزورتیا په دې برخه کې ورته البته پاملرنه وشي یا حل اقلا په بحث وشي. کوم موضوعات دي چې را مطرح کیږي چې هغه ته ګوته ونیول شي؟
ګوري اول خو موږ هیڅ وخت نشو کولای چې مسؤلیت نه په اصطلاح شانه خالی کو او وایي چې موږ مسؤلیت دي نه لرو. نو حکومت هم هیڅ وخت نشي ویلای چې زه دغه ستونزې لرم نو ځکه دغه پیښې کیږي. یو شي ته چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه، ګوري دې ټولو ستونزو مور جګړه ده. که چېرته ښه حکومت داري نشته مشکل دی جګړې دی، که چېرته فساد په دې نظام کې دی مشکل دی جګړې دی. نو هر برخې ته چاته صحیح برخې ته ځي هم د جګړې مشکل دی. د فرار د مغز د افغانستان نه چې کېږي د ډاکټر یا د استاد په نوم د ټول د جګړې پیداوار دي د جګړې د لاسه دي. نو دلته ټوله ستونزه جګړې ته توجه کېږي او جګړه چې څوک کوي په جګړې چې څوک تاکید کوي مسؤلیت مستقیما هغو ته راجع دی. ولې یو شی دا دی چې نیمګړتیاوې خامخا شته په حکومت کې، ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي په حکومت کې. متاسفانه تاسې د څو ورځې وګورئ په کابینې کې جوړېدو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي. داسې خلک کابینې ته راوستلی کېږي چې هغه دوسیې لري په نظام کې. دغه ستونزې شته دي، دغه ستونزو نه حکومت هم باید دغه ستونزې ومني او خپل مسؤلیت ومني. ټاکنې نه منلی کېږي، یو وایي چې ما ګټلی ده څوم ځل دی. دلته هغه اهداف چې خارجیان لري په راس کې امریکا په افغانستان کې او بیا پاکستان لري یا نور هغه په اصطلاح نیابتی جګړه چې دلته چا جوړه کړې دي هغو ته مونږ ګټه رسوو، ناخداګاه ګټه رسوو. که چېرته مونږ د یو لس حکومت خاوندان وای په افغانستان کې شاید مدیریت ښه شوی وای، د حکومت مدیریت شاید خدمات خلکو ته خرڅ شوي وای، شاید امنیتي بخش کې مسؤلیت پذیری ډېره شوی وای لکه چې نه ده شوي، شاید داسې وړ خلک دلته راوستل شوي وای چې هغه وړتیا لرله. دغه حکومتونه چې جوړېږي متاسفانه د سلاتې غوندې حکومتونه جوړېږي چې هغې کې اصلا پیاز ته ضرورت نه وي، ولې پیاز هم وراچولی کېږي، کشمیچ هم مرچ هم وچولی کېږي. نو دغه خلک دي چې دغه راځي په نظام کې ځای نیسي او دا نظام ننګوي، د نظام خیر ښېګڼې خدمات ننګوي او دوی د نظام تخریب ته اصلا دوی هم لکه طالب لاره
هواري.
په منځ کې ستونزه هم ولسته ده، د افغانستان ولسته ده. نو مونږ تاکید لرو چې باید په افغانستان کې حکومتداري باید خراب شي. یو شی غواړم چې هغه کوم تشریح کوم. یو ستونزه مونږ بلم لرو، متاسفانه افغانستان سیرومي حالت کې ده او د سیرومي حالت کې هر شی چې مونږ ترا کوي امریکا دې خدای په چت نه را کوي. امریکا دې وي غوښتنې په اساس را کوي، غوښتنه لري دوی. دا غوښتنه دا ده چې یو غوښتنه دا ده چې امنیتي قوا باید ډېرې پیاوړي نه وي، ګر چې کومه کونه ډېرې امنیتي قوا وته کړې دي، ولې هغه برخه چې مونږ ضرورت وته لرو مونږ د استخباراتو په برخه کې خصوصا د سرحد نه باندې یا د استخباراتو په پیاوړتیا کې امریکایان نه ولا قمندین لري او نه غواړي چې دغه برخه پیاوړې شي، ځکه داسې ستونزې رامنځته کېږي چې د په جمعتونو کې د خر په زړه کې انفجارات.
ډېره مننه مجی صاحب، تشکر. ننګیال صاحب داسې به فکر کړی و چې زما ورته پام دی تر ډیره پوری دغه دینی عالمان چې په نخ کېږي ډیری هغه کسان دي چې په ګاونډیو هیوادونو کې دینی زده کړه نه ده کړې. که مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی ته ولاړ شو او بحث پې ولرو، همدا ډول مولوی صاحب ریحان ته تر خوای مولوی صاحب انیازه چې درې واړه په همدغه ډول باندې په څه ډول د هدفي وژنو په لړ کې ووژل شول، هدف څه شی کېدی شي دغه ډول؟ او تر ډېره پورې هغه کسان مو چې د افغانستان پر ځان بساینه یې غوښته، د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ یې هم کوو او خلکو ته یې ویل چې پر ځان باندې دغه ډېره ډاډه یې نه دا کار نه دی، بلکې کار دا دی چې کار وشي افغانستان بساینې ته ولاړ شي. څه شی کېدی شي چې دغه ډول کسانو د غږونو د چپ کولو لپاره کېږي؟ ګوره
دا خو بیخي واضح ده. ما ویل چې هغه څه چې د افغانستان اوسني اسلامي نظام لري، د اوسني اسلامي جمهوریت لري، دا غوښتي چې طالبانو حتی په خپل هغه د اسلامي نظام او د شریعت دعوی کول په خپل حکومت کې دغه سیمرې نه درلودلې. معنی موږ د دینی برخه کې یعنی پیلان د حج او اوقاف وزارت فعالیتونه تاسو ګورئ په ټول هیواد کې مول څلور لکه دینی علما فلند د نظام تر چتر لاندې کار کوي. یوازې د هرات ولایت مثال تاسو واخلئ، هلته 100,000 دینی زده کړو زده کوونکي یوازې په یو ولایت کې دي. بیا تاسو د کابل مثال اخلئ، د ننګرهار اخلئ، تاسو ورسره د کندهار اخلئ. دغه څه دي چې د دې څخه دوی ویر لري. دا زموږ د نظام د مشروعیت برخه ده. یعنی طالب حتی په تاسو په ټولو د طالبانو په دغه اوسنۍ ډله کې، حتی د دوی په هغه مشرانو کې، تاسو ماته نشئ ښودلی یو دینی عالم چې هغه دی د مولانا ایاز نیازی، مولوي ریحان، مولوي ظاهر افغانی، یا مولوي حماد، یا د بل تر کچې پورې، یا د مولوي کچاپ تر لسمې کچې پورې علمیت ولري. تاسو موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالب څوک دی، طالب روزل کېږي څنګه، هغه د خلاصې او د قدري یو عادي طالب ګوټی دی چې هغه کاملا په ټول جهالت سره راځي، د مسلمانانو وژلو دپاره هېڅ ډول منطق نه لري، او هغه بیا هم دا جګړې ته دوام ورکوي. مثلا ځانمرګ په کوم دیني منطق باندې څوک کولی شي چې ووایي چې ځانمرګ اول روا وښي، بیا یې په مسلمانانو روا وښي، بیا په مسجد کې په ملا امام باندې، د خدای په کور کې، په قرآن شریف کې بم کې ښودل، او هغه الوزول، دغه شیان څوک ثابتولی شي چې دوی دي؟ دا یعنی معنا دا ده چې طالبانو په خپل ټوله ډله کې دوی بغیر له څو ځوانانو څخه چې کاملا په جهالت باندې اخته دي، دیني علما نه لري. دوی که دینی علما درلودلی، له دوی به منطق سره وړاندې شوي وي، د خپلې جګړې د مشروعیت دپاره به یې مناظرې کړې وای. تاسو خبرې دینی علما څو څو ځله طالبان منطقا دوی ننګولي دي، حتی مناظرې ته یې بللي، تر دغه استاد سیاب پورې دغه طالبان یې رابللي دي چې راسئ تاسو د خپلې جګړې مشروعیت ثابت کړئ. همدغه تیر کال د دینی علماو یو لویه غونډه په مکه معظمه کې وشوه، هماغه ځای کې دوی چیلنج کړی شو، هلته غوښتنه ترې وشوه، د ټولې دنیا دینی علما راغلي وو، ورته وویل چې تاسو راسئ او خپل استازی مې راوبولئ، تاسو په افغانستان کې د خپلې جګړې لپاره دلیل وړاندې کړئ. طالبانو حتی ونشو کولی چې د خپلې جګړې د منطق ویلو لپاره یو کس یو د نماینده په حیث باندې راولېږي، او هلته د دنیا د عالمانو سره دې په مکه معظمه کې کینی یو بحث دی دا مور کې. دس یو څوک دوی حتی لري نه نه لري، اوس هم نه لري، پرون هم درلوده. یوازې نیابتي یو څو سیریز، یو څو جاسوسان دي چې هغه په قطر کې کینی، کله په کوټه شورا کې کینی، کله په پیښور کې کینی، یا د حقاري شبکې په نوم باندې راځي په افغانستان کې. د ماول د نیابتي جګړه ده، او همدغه مزدوري کوي، او د دوی مزدوري همدغه ده چې افغانستان دی وژل شي، په افغانستان کې د کور نړنګ کې افغانان دي په زجر باندې اخته شي. که دوی د خپلې جګړې لپاره دینی منطق درلودلی، تاسو به د دوی د مناظرو کې رنجونه لیدلی وو، تاسو به د دوی غږ لیدلی وو، خو معنا یې دا ده چې دوی نه لري. زه دا اوس هم وایم، زما دا غږ به د نورا مجاهد هم اوري، بل به یې اوري، بل به یې اوري. دوی دې په خپله لوکې کې لس نفره دینی عالمان راوښي چې سړی وایي دا واقعا دینی عالم دی، او دا یو جاهل او یو نواکی او د قدرې او د خلاصې سړی نه دی، دی واقعا دنیا لیم دی، د نړۍ په اسلامي نړۍ په یو حیثیت قائل دی، هغه دی د طالب جګړه.
ډاکټر صاحب بخنه غواړم، د ډیر کله تاسو به هم اوریدلو اوسې چې دغه ډول بریدونه وشي، طالبان هم خپل غبرګون لري. د دوی وایندوی تاسو یادونه وکړه، زبی ولا مجاهد وایي چې دوی په دغه ډول بریدونو کې لاس نه لري. ښکاره که څوک دغه ډول یو عمل رد کړي چې زه پکې ناس نه لرم، فکر کوي یو دریم ګډه قوت هم داسې څوک شته دی چې دا ډول بریدونو د کولو جوګو سی په افغانستان کې.
ما په سر کې وویل د جګړې لپاره ټول چاتر او د سر طالب آماده کړی دی. دا که په دامنځ کې هر څوک ته د مسؤلیت د طالب ذکر دی چې طالب دغه نظام دغه انارشي د رامنځته کړې ده، ګډوډي جوړه کړې ده. بل خبر دا ده چې طالبان یو جنجال لري، هغه دا ده چې کله وپوه شي چې په دې یو څوک ډېر خواخوږي لري او فوق العاده ولسي غبرګون سره مخامخ کېږي، بیا د هغه برید مسؤلیت نه اخلي. دا په کراتو کراتو په داشل کاره چې موږ تاسو د دې شاهد یو، استخباراتي او معلومات او هغه بیا دا ښیي چې هغه خبرې طالب کړي خو مسؤلیت نه یې اخیستی. نو په داسې یو وضعیت کې طالبان په خپل مکر سره، په چالاکۍ سره، دا د افغانستان د خلکو له محاکمې څخه نه شي خلاصېدلی. دا هېڅ امکان نه لري چې دوی فکر کوي چې د افغانستان خلک دوی په خیانتونو باندې، د دوی په هغه ظلم باندې، په وحشت باندې نه پوهېږي. ټول په دې پوهېږي چې په افغانستان کې د جګړې تر شا د چا لاس دی، او حساب باید د دغه قتلونو، د دغه بېګنا وژنو حساب به یوازې طالب ورکوي.
ډیر زیاته مننه د ژمنې سره سم ډاکټر صاحب ننګیال، زما او ساسې البته ژمنم چې کړی و چې تاسو محدود وخت لرئ د ماغه ژمنې پر اساس باندې زموږ او ساسې مخخه خو مجید صاحب سره د پاتې خبرونه زه دوام ورکوم. ډیره مننه چې را سره اړیکه واخیستل او بحث مو را سره دوام ورکوم. مجید صاحب، اوس ما وړاندې هم یادونه وکړه، ډیری هغه کسان په نښه شوي دي که دغه لیست سړی راواخلي چې په ټولنه کې هغه غوښته سمونې غوښته چې ټولنه اصلاح شي، یا د ټولنې د آبادۍ لپاره فکر ووشي. اوس فکر خو داسې نه دی چې آیا دغه ډول رساغه ګونه خاموشه کیدل غواړي، یو ډول چوپتیا یا د سکوت حالت په افغانستان کې راشي چې څوک سکه خوخه خپل او داسې څوک نه وو چې د پښتنې لپاره غږ پورته کی، یا یو غبرګون لري دی عمل پر وړاندې.
واضح خبره ده چې یو برخه د دې هدفي وژنو همدا هدف ده چې هغه غږ چې پورته کیږي همیشه، ځکه تاسو په یاد وي لکه نور شهیدان دي، مونږ نیازی صاحب هم همیشه دی وطن دی پاره غک پورته کول نه دی حکومت دی پاره دی ولست دی پاره یو غک و همیشه اتو په نړیوالو ته هم جواب ورکول دی منبر لاره نه داخلي چارواکو ته نو دوی دغه غک غواړي چې خفه کی او دا خامخه په هیواد کې په داسې مسایلو باندې ډیر زیات تاثیر لري موږ په خپل دغه لاند سیاسي ژوند کې ګورو چې دی ولسونو ډیر تکړه خلک دي ډیر مخاور او ډیر ژباور خلک دي ولې داسې واقع چې تر څنګ شوي دي دوی د تاثیر لاندې راغلي دي او خولې چپینی ولې حتی موږ ته راغلي دي چې تاسو دغه څه چې وایي دغه ما وایي دا تاسو ته د ستر خطا دی او تاسو ته به دا پیښ شي تاسو ته به یعنی دغه ډار او ویره ولستې خوروي او هغه برخه چې باید غږ د دې ولس په خاطر پورته شي هغه خفه کوي متاسفانه ولی بیا هم با وجود دومره بربریت وحشت چې د ملک روان دی غږونه اوس هم شته دي خلک غږاباسي د دې ولس په خاطر هم غږاباسي قربانۍ ته هم تیار شوي دي ټوله ستونزه زه فکر کوم د مونږ همدا دی چې مونږ تر اوسه پورې یوه خوله نه شو یوه خوله یو وخت کېږي چې مونږ یو واحد اداره ولرو همیشه څو ډله ییز حکومتونه په وجود ټاکنې شوي مونږ باندې تحمیل شوي دي نورې ادارې د ملي مشارکت تر عنوان لاندې مونږ باندې تحمیل شوي دي ډېرې برخو کې د قومونو په نوم د مذهبونو په نوم د سمتونو په نوم هغه اشخاص راپورته شوي دي هغوی امتیازات اخیستي دي چې هغوی مغه خپله د مغه ولس په وینو نه لاسونه سره دي جنګي جنایات یې کړي دي نړیوال هم افغانستان ته د افغانستان د حکومت آینه کې چې د افغانستان حکومت ګوري کوم آینه کې نو هغه ګوري چې په دې کې خو جنګ سالار ناقص د حقوق بشر هر بلا فاسد او دوسیه دار او څارنوالي او محاکمو کې دا ورکه شتون لري نو غوی هم هغه نړیوال چې واقعا د زړه غواړي افغانستان سم رسو کې غوی هم دلته سردرګم کیږي دغه ټول هغه وضعیتونه دي چې متاسفانه دلته دا نه ده چې خداګا په خپل سر راغلي دا ټول دی یو مدیریت لاندې یا دی یو برنامه لاندې په افغانستان کې دا روان دي او دا تر تاسو کله کې
مجید صاحب زه به خپل ورسته پښتنه وکم بخنه غواړم ساس خبرې ما قطع کړي اوس کله چې موږ د ټولنې یادونه کوو چې یو څوک را پاسيږي د ټولنې لنفس خبر دی د ټولنې په ملاتړ باندې غږی یو ټولنه خپل غواړي چې سمون ته ورولي هغه د ټولنې په منځ کې لمانځه ولاړ شي خو همدا ټولنه بیا خاموشه اوسي دغه مثال په دې ورسیو کې چې په امریکا کې د ټولنیزو رسنیو کې دا بحث ډیر مطرح دی همدا اوس ساتمن پکې تاسو ګوري چې یو تور پوسټ وبژل شو په وړاندې څومره لاریونه مظاهره وشو هغه غږ راپورته شو خو هم دلته ډیری هغه کادرونه همدارنګ د ټولنې هغه کسان چې د رغښت لپاره کار کړی سمون د لپاره کار کړی خدمت یې کړی په نخښه کې ولې ټولنه خاموشي اختیاري فکر نه کوي چې دلته د ټولنې د تم یو شمیر مسولیتونه ورګرځي چې باید دای کی
بالکل ټولنه څوک راوي خوي ګوري په امریکا کې چې دی هم یو نهادونه چې د خلک سرکونو تر او باسي او الته بیا د دوی فزیکی امنیت خوندې ده دلته افغانستان کې تاسو ولر چې په جمعات باندې حمله وشوي په فوتبال میدان باندې د کرکټ په میدان باندې حمله وشوي په مظاهره چانو باندې حمله وشوي د انتخاباتو په پروسی باندې 14 وشوي خلک ډار اخیستي دي ډیر مسایل کې ولی بیا هم په هر صورت کې یو غږ باید پورته شي غږ د هغه ادرسونو پورته کوي شغه سیاسي عذاب دي دی غوی وظیفه ده دی غوی اساسی دندم داده خصوصا هغه ډله چې په اپوزیشن مون په افغانستان کې متاسفانه د ټوکل اپوزیشن نه درلوده چې اشد ضرورت یو اپوزیشن په افغانستان کې موجوده افغانستان یو اپوزیشن نه لري نو داسې حالاتو کې باید اپوزیشن راپورته شي ول سرک تر او بسی کلګ وی کډیر وی یا عقلا غږ وبسی دی وی ادرس لا د اعصاب په نوم اصلا غږ باسل نشته هغه نه هدونه چې هغه ټول په حکومت کې شریف دي نو خپل ځان ته اکثره وخت په حکومت باندې ننګونی کیږي د حکومت د مان خلک کوي په خپل ځان باندې مونږ چې د حکومت مده باندې خلک یو مونږ چې غږ وباسو دغه یو په ګوتو په شمیر خلک دي چې په مطبوعاتو کې یا په نور ځای کې هغه امکانات نه کار اخلي یا د نور د فیسبوک
ډیر زیات مننه مجلسي
دوی ګټه اخلي او خپل غږ پورته کوي هر ځای ته رسوي زه فکر کوم اساسي ستونزه دلته چې متوجه کیږي بیا هم هغه برخه ته متوجه کیږي چې باید ولس رهبری کوي په یو نوم ولې متاسفانه په افغانستان کې ولسی احزاب نشته
ډیره مننه مجید صاحب په خیر سه د ولس جرګې د پخوانی غړي او د چارو لشنون کې مجید صاحب څخه هم دا ډول له ډاکټر صاحب نجیب ننګیال څخه په بحث کې را سره ګډون کړ درنو اوریدونکو خبرونه هم پاتې ورسېده خو
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.